اتبه جسوی ده خبرونمو یو ساعته ده. السلام علیکم. یک شنبه ده ده چونگاش یا سرطان و بیشتمه ده جولای اتلسمه پا را پرونه که پیسلم آباد که ده افغانستان ده سفیر ده لور ده اختطاف موضوع ده افغانستان و پاکستان ترمند پا بلا لانجا بدل سوی ده
ټیکسی ګاډی ګراتلا نو یو قسم یادی کی دو قسم یادی کی چری په زور په دغه ګاډی کې وسره کې ناستلو
په کندهار کې د رویټرز اژانس د وجل سی بي خبريال مړی کابل ته انتقال شو
نو د فیزندلو وړ نو د خبريال لغه صدرین چې هغه مینو د شخص په فیزندې
د دولت او طالبانو مذاکرات یې دل نن هم په دوه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي چې دا خبري اساسي بلل سی
منسجدین
نیولت اوربان پوری سیاسی مشارکت او نور موضوعات پوری دعوت کړي چې بیا د سیاسي بحثونو شامل دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خدای او ساته خبرونه د بنسن سیمي او نړۍ په خبرونو پیلوو په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سازو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. ولسمشر غنی وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات پاتې دي. د ایران یوه چارواکي په ویانا کې د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه وکړه. د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي. تر پرانیستون کې غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي. تفصیل وروسته د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستري زروختون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي.
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري. 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده. د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي. اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او نوټو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه، خو دغه ځواکونه له نږدې 40 کلن حضور وروسته څه باندې 2 اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي. بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو پیراغت غونډې ته وویل ځواکونه یې د مخالفانو ځپلو ته پیاوړې اراده لري.
هر کسی د میدانه کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس په لاس کیږي. خدا ټاکون کې نوي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري. موږ په حق یو. له هیواد دفاع زموږ وجیب ده او تر وروستۍ شیبې د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو.
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 تنه پرسونل له زده کړو وروسته فارغ شول چې 40 تنه یې مېرمنې وي. دوی داسې مهال د جګړو لیکو ته ستنېږي چې طالبانو لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هېواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي.
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي او کوم واکسین باسته پر راتلونکي ونې کې کار وکړي. ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړو.
د هغه واکسین د چې وړ مبرزي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه. چین په جوزه میاشت کې هم افغانستان ته 1 لک ډوزه واکسین ورکړی وو. د افغانستان په شمال کې د پوځ چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستیال والی وژلی. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته ویلي چې پر مولوی منصور پرون تر غرمې وروسته د بلخ په خلم ولسوالۍ کې هدفمند هوایي برید وسو. رضایی ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو له دې چارواکي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سرې قطعي قمندان او د دې ډلې لس نور وسلوال هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وایي په ویانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نیوي کړي عباس عراقچی پرون په ټویټر کې ولیکل موږ د انتقال په مرحله کې یو ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی نو د بیانه خبري باید تر نوې ادارې پورې وځنډول سي د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحال کړي د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي سپینی ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن د رواني جولای میاشتې پر 26 د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري د سپینی ماڼۍ ویاندې جین ساکی ویلي دا لیدې کاتبه د امریکا او عراق ستراتیژیک همکاري په ډاګه کړي دی ویلي بایډن تمه لري چې دې ملاقات کې له عراق سره د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا له هغې ډلې د دې ډاډ په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هلته ماتې خوړلې ده داسې اټکل کیږي چې د عراق صدر اعظم غواړي له خپل هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش مشخص کړي عراق کې دا مهال 3500 نړیوال ځواکونه میشت دي چې په دوی کې 2500 امریکایان دي او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړي د کورونا معاینه مثبت اعلان شوې ده د دغه اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه هغه اوس په یو هوټل کې قرنطین دی
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اګست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي خبرونه ملازدی رادیو نه ووریدل د دې خبرونه د سر موضوع راخلو د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علی خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشې کړی سوه دا چې پیښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علی خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجې او ربړونې وروسته خوشې شوه په خبر پاڼه کې راغلی د پاکستان له حکومت په زغر د غختل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي
دومره معلومات مونږ ترلاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې د سفیر صاحب لور شوا د تلې و د ورور د پاره سډالې سګیفت روډ او ځنې داسې هم بوچی یو د اسلام آباد کې یو بیکری و التنا الته ورغلې و بیا چې کله په ټیکسي ګاډي کې راتلا نو یو قسم یادی کی دو کسان هم یادی کی چې غي په زور په دغه ګاډي کې وسره کې ناستلو د اسره بیا التا دا وهل ټکولم شه بیا یې ته ورزولې و اف 7 علاقه د اسلام آباد کې چالتا د سفیر صاحب کور هم ویل کیږي چې دی
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر له اوریدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده د ښاغلي عبدالله لخوا یو اعلامیه کې ویل شوی دې وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي تازه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت دا ادعا رد کړه، خو ښاغلی صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلي دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په زلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د رویټرز خبریال او وکاس دانش صدیقی جسد د شنبې پورز د افغان هوایی ځواک لخوا کابل ته انتقال سو. دغه خبریال د جمعې پورز د کندهار په سپین بولدک کې له جګړې د راپور ورکولو پر مهال ووژل سو. د کندهار خبریالان اندېښمن دي.
روغتیایي کارکوونکي د رویټرز د خبریال دانش صدیقی جسد انتقالوي. په سپین بولدک کې تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته دغه جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال او له هغه ځایه د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته ولېږدول سو ترڅو هند ته انتقال سي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد وایي د صدیقي جسد د ژورو ټپونو له امله په ډېرې سختۍ سره د عدلي طب په مرسته وپېژندل سو.
طبي عدلي مسؤلین د شواهد او د خپل د جسد ټوکی چور سره پاتو و داغه فغه په اساس پیژن گلوی وسوله نور د پیژندلو وړ نه وو. نو داغه په شواهد او سندونه چې خالی وو او داغه د خبریال لغه صدری چې فغه باندې مو دا شخص وو پیژندی. نو چون د سر سلی په استم راوړسوي وو نو داغه شخص دی نو انتقال لپاره به مسول کسان راځي.
څلوېښت کلن دانش صدیقی چې د هند اوسېدونکی وو د رویټرز نړیوال خبري اژانس سره د فوټو ژورنالیست په توګه کار کاوه. هغه څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی وو چې د پاکستان پولې ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووژل سو. د کندهار خبریالان د جګړې لشکې لخوا غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو په خاص ډول خبریالانو ژوند ته خطر پېښ نه کړي.
شکیل غاړي باید د جګړې پر مهال د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه خبریالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه غواړي د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي.
په جنگ کې شکیل غاړي د خبریالانو د خوندیتوب خبرې کوي، په بار بار سلامي خبروي چې خبریالان په امن کې دي. دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبریال وو وجل کېدل او بیا په دغه طریقه سره لکه چې ومولې دی د پیژندلو نه دی، دا د خبر اعلان پر ریحه باندې ډیر منفي تاثیر کوي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې 3 خبر اعلان وژل شوي. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره د خطرناک ترین هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د سولې د هڅو په اړه د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن د دویم ورځې په مخه هم په دوحه کې د سولې پر اساساتو خبرې کوي. تر پرانیستونکو غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه پر دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولړ حالت مات کړي. د دې پړاو خبرو بریالیتوب ته هیلي ځکه زیاتې دي چې د ګډونوالو په خبره مثبته فضا کې ترسره کیږي او دواړخیز چلندونه هم له تیرو غونډو سره توپیر لري. تفصیل په یو راپور کې
د مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لاس میاشتې په فرعي مسایلو ځای شوي او په خبره یې اوس بنسټیزو بحثونو ته اړتیا ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو جرګه شوي لوړ پوړي استازي دا ځل هڅه کوي چې پریکړو ته ورسیږي. ښاغلي خوزون وویل د استازو 14 کسیزه کمیټه څو بنسټیزې مسالې څېړي او هڅه کوي چې هوکړه پرې وکړي.
منزګړي نه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو پورې دا غوښتي دي چې په دې اساسي بحثونو کې شامل دي. موږ باید ښکاره واضح توګه باندې په دغو موضوعاتو بحث وکړو. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره تیپلاوی او خصوصا روس چې مشران راغلي دوی دا صلاحیت لري په کابل کې د ټول سیاسي اقشار او د دولت رهبرۍ حمایت لزان سر لري البته په دې اړه بحثونه مشوروي شوې دي نو طبیعي ده چې په دغو موضوعاتو باندې به بحث کیږي او دا صلاحیت هم شته چې په دې اړه تصمیم ونیول شي
دوحه کې دا ځل د دولت د پلاوي مشري د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو لخوا د دوی د دوحې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د پلاوي په سر کې دی دواړو مشرانو پرون په پرانستون کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید ګړندۍ او سیاسي جوړجاړي ته هڅې تیزې شي د مصالحې عالي شورا ویاند ښاغلی خوځون وایي دا ځل دواړه لوري هیلمن ښکاري او په خبره یې د لیدو کتو فضا هم تیرو وختونو ته په کتو مثبته ده
شکی او په آداب د مجلس کې د پخوانی مجلسونو او مذاکراتو پر طلب توپیر او جواب راغلی و او دواړو مشرانو هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم د طالبانو په استازولۍ چې ملا برادر خبرې وکړې دواړو په دې ټینګار درلود چې مذاکرات باید سرعت پیدا کړي په تېرو لسو میاشتو کې چې دا مذاکرات شروع شوي وو متاسفانه اوس یو داسې حالات ته رسېدلي دي چې تر اوسه یې کومه ښکاره نتیجه نه وه درلودلې او دغه کوم بحثونه چې اوس شوي دي او نن به هم کېږي دا په همدې خاطر کېږي چې بنبست یا کوم مجهول حالت چې په مذاکراتو کې راغلی دی
د طالبانو ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته لیکلي فضا خده او په خبره یې دا ناسته له نورو سره دا توپیر لري چې په لوړه کچه مشران سره ناست دي د افغان دولت او طالبانو د څورلس کسیزې کمیټې بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي د دوی مطبوعاتي مسؤلین وایي په پا پای کې به هر ډول پرمختګ له ولس سره شریک شي د سیاسي جوړجاړي په هدف تازه هڅې داسې مهال پیل شوي چې د افغانستان جګړهییز شرایط ډیر بدل شوي طالبانو همدا پرون اعلان وکړ چې تیرو دو میاشتو کې ټول کال 1490 ولسوالۍ نیولې دي دولت تر اوسه د دغه شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی خو د دفاع وزیر تیره ورځ وویل د سیمو لاس په لاس کېدل عادي چاره ده او دوی کلک هوډ لري چې د طالبانو تحرکات شنډ کړي
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملان سیمه ایز قومي مشران دي د والی په خبره د نظام پر ځای دغه اشخاصو ته وفادار کسانو لخوا کندهار له نظامي نه بلکې له سیاسي سقوط سره مخامخ دی په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړي چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو
کندهار سیاسي سقوط کړی دی کندهار مر د نظامیانو سقوط نظامی سقوط نه دی کړی کندهار سیاسي سقوط کړی دی په یو یو ټلیفون باندې سربستا ولسوالۍ لکړي دي ک نظامی سقوط په یو ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکړي په زرو زرو عسكر کلی دي پر خپل کورو کې نستلی دي پنسلو ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي څلور ورځې کیږي چې پوسټي لسوي دي درنه طالب ولا کاغذ ځای تور غلي دي طالب ورغلی نه دي به خدر نه نه یو ماغه پوسټه ته طالب ورغلی نه دی قدی څلور ورځې مخکې لکړي دي 50 پوسټه په یو ټلیفون یې لسیوی دي دا ټول هم دغه مشران چې په کابل کې ناشې د آر یو مشخص زنګونه ورته راوال سیوی دي
په دغه خبری کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 1540 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته
لومړی خبره مده ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوی پاساج زیر لرم او زما منې ټټې ملي دا د اسلام جګړه نه ده دا د اسلام آباد جګړه ده مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه ته به کندهار وي کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړو د شدت پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، وسلوالو طالبانو په وروستیو دوو میاشتو کې د شمال د نورو برخو ترڅنګ د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په شاوخوا کې هم تحرکات پیل کړي. د لیکوال په حواله، دې ډلې د هغه دولتي ځواکونو په شاوخوا کې چې شاتګ یې نه دی کړی او تسلیم شوي نه دي، یو ډول دفاعي کمربند ایجاد کړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه، وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې خپلې حملې یو څه راکمې کړي او دا ګرانه ده چې وویل شي دغې افراطي ډلې دا کار ولې کړی. کله یوې خوا په شمال کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي، ورسره په قطر کې د سولې پیل شوې خبرې هم ټکنۍ مخ ته ځي. برطانوي اونیزې سپیکټیټر پرون د افغانستان په باب په یوه مقاله کې ویلي، د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پرون شنبه داسې وخت پیل شوې چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړېدو دي او جګړه هم سخته شوې. د دولت د هیئت مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د هیئت په ترکیب کې د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم هم شامل دي. د لیکنې په یوې برخه کې راغلي، د طالبانو د نظام تر پرځېدو شل کاله وروسته د پاکستان ادارې په هڅونه طالبانو بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته جدي خطر پېښ کړی. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې غرب په عمومي ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د بیا ظهور قسمن مسؤل دي. د سپیکټیټر اونیزی په مطلب کې راغلی چې پاکستان هم د طالبانو بیا راتلو ته چمتووالی لري، ځکه د پاکستان د داخلي استخباراتو پوځي څانګه د دې ډلې په روزنه کې لاس لري او غواړي طالبان بیرته په افغانستان کې پر واک ولکه ټینګ کړي. د لیکوال د تحلیل له مخې، اسلام آباد فکر کوي چې دا به د ده د رقیب هندوستان په وړاندې یوه بریا وي، هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات محبوبیت لري او په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پرمختیایي چارو باندې پانګونه کړې.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت وایي چې کورونا وایرس لا هم د افغانستان لپاره یوه جدي اندېښنه ده. د دې وزارت چارواکي وایي که د لوی اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونینیسي، د تیرو دوو میاشتو له برخلیک سره به مخامخ سي. نور پراپور کې
د لوی اختر پر رسیدو او د غشان په بیلابیلو مراسمو غونډه کې د خلکو ګډون یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي که د اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته په جدي ډول پام ونه کړي، پایلې به یې خطرناکه وي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، خلک لا هم د دې وایرس پر وړاندې عادي چلند کوي.
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کېږي، یعنې موږ د درېمې څپې په هغه اوج حالت کې یو. متاسفه زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده د عام روغتیا وزارت سره همکاري نه کوي، همکاري په دې معنا چې روغتیایي لارښوونو ته توجه نه لري، هغه په خپل ژوند کې نه عملي کوي.
ښاغلی علیزي له افغان علماو غوښتنه وکړه چې د اختر ورځې په خطبه کې کورونا وایرس نه د خوندیتوب په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د غشان د تور فنګس د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې هم له خلکو د جدي همکارۍ غوښتنه کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې 15 کسان په تور فنګس اخته شوي او دا ناروغي هم د پراخېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنیز پوهان بیا په بېلابېلو مراسمو او غونډه کې د خلکو د پراخه ګډون په اړه اندېښنه ښیي. له دې ډلې عارف هلالي وایي، که څه هم خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی، خو د عامې روغتیا وزارت او اړوند بنسټونه باید په یاده برخه کې زیات کار وکړي.
عامې روغتیا وزارت لخوا کوم کردار چې وړاندې شوي وو، هغه د خلکو لخوا په صحیح توګه نه مرعوه کېږي، لکه تالارو جنازې پاکې خواني په دوی کې هغه پخواني دي، امونه دي، هغه ودونه که د تالار څه لرې دي، خو له بعد مرګ کورو چې په هغه ازدحام په شور ماشور لمانځل کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کورونا وایرس یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 کسانو ژوند اخیستی او 358 نور پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې له دې وایرسو د مړه شویو شمېر 640 او د مثبتو پیښو شمېر څه کم 140 ته پورته شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیا وزارت د لوی اختر پر مهال د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري، په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د دې سبب شوی چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سي او د مړینو شمیر هم زیات سي. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري چې خلک وایي د کورونا وایرس په اړه پوره معلومات نه لري.
په جګړه ځپلي اروزګان کې پر جګړو او وچکالۍ سربیره د دغه ولایت خلک اوس کورونا هم زیات ځپلي دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغوی روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کورونا ویروس خو بیخي مني نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او د دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوشی محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې صرف د کورونا ویروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلې دي او نورې په اړه معلومات نه لري. دوی منی چې په سیمه کې په هر یوه کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا ویروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې دوو تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما چې نوم اورېدلې دي خو موږ درته اوسېدلې نه در موږ مچ کړه موږ ته وایم را مچ کړه یار نه دې مړلې
نه نشته کور نه یو نه کې پیژنو ما سم د ستنو د تکای و وخی ما سور تو ګره بدغه بلا بلاغه چې د ښه خو یو بسم الله وخی دي یا نه سره بیرې جګنه هغه پیژنې لانه شکر نه چشته یا نه دې مرسته دا ټو خدای زکام کیږي والا کله دغه سم مرسته وینې سم وایله دا نور نه دې
یا خدای جن را پیژن ما نه پیژنم کور نه نه پیژن زړه ته شکر الحمدلله هیڅ نه ست د پر مسلمانان تاثیر نک چا وروره زکام یې څو وروره پر سره درځي چارڅه ګولانی وګور نشته هلته چې په خانه ته ورسو یو ګولۍ کې په دوه راکړه دې شته څه کنه وروره چې مستي وشان دی ورکه سینې هلته لا به بیا وایسته سره نه سی ورتلای.
میرزا ولی او کریم الله په ترینکوټ ښار کې د شلو هغه کسانو څخه دي چې موږ مرکی ورسره وکړي، خودی د کورونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا یې هم منلنه. دوی په دې باور و چې کورونا یوازې د کافرانو لپاره ده. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کورونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د 648 کسانو د کورونا ویروس پایلې مثبتې سوي دي چې له جملې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هر ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کورونا ویروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل:
کورونا هم ډیره زیاته ده سره دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی سره چې ورته اته ولاړ سره د کورونا سمپل ورکړه ورته وایي ز کورونا نه یم سره بس د دې د وزارت سیاتي امې هغه لارښوونه ته هیڅ پام نه کوي سره در حال چې د دې مسخرې بولي سره.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کورونا ویروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړی دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اروزګان ولایت کې خلک د کورونا ویروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شپېتو پورې د کورونا ویروس سمپلونه اخلي چې تر څلوېښتو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي نو زیات شمېر کسان به د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
زړګی مې غواړي غېږورانه حالات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه حالات بل ډول دي، ورا غاڑی وا نوزے جانا نالا بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چتا خف نشے پیزوانا لات بل دول دی را غاڑی نوزے جانا نالا بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نالا بل دول دی گران هواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکړی
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان ولسمشر وی بګرام هوایي اډا کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي د دفاع سرپرست وزیر وای کوماندو ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر انتخاب څخه کار واخلي په چین کې د افغانستان سفیر وای هڅه کوي چې ژر له دغه هیواد یو میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي د افغانستان په شمال کې د پوز چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره یې د طالبانو مرستیال والی وژلی دی د ایران د اټومي مذاکرو مخکښ مرکچي وای په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نیوی کړي سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن د رواني جولای میاشتې پر 16مه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډونوالو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبته ختلې ده د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالوي کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله تر زرو زیاتې کورونې بې ځایه سوي دي دوی وایي چې د کورونو ورڅخه پاتې دي او یوازې خپل سرونه یې پناه کړي دي له دوی څخه یوه هم د اسمار ولسوالۍ د شال شنګر اوسیدونکې مریم سالارزۍ ده
کورنم پاوانن ویسته شو ډک د کورنم پات شو چرګان رانه پات شو مالن رانه پات شو ار څه رانه پات شو
دا اتسل بخکلنه مریم سالارزی ده لچا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی په خی مرکز صدابات ته د خپلې 14 کسیز کورنۍ سره راغلی ده د میرمن سالارزی په خبره چې په خپل کلی کې زمکه کور او نور سانته ویلرلې خو جګړو تری هغه ټوله پاتې کړي او اوس په صدابات کې په یو کرای کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي
او په خیب لا په خی په توتم کې موږ راو ته مرکز لرالو ډیر مزر خپه چې اختر بشو او زیاته مم مدګی نیول اختر بشو کوټ سپای ته مم مدګی نیول پر دې کوټه کې اړولې ده ناسې اته مم خپل باغونه او بینډې بم وی ترکاری بم وا او په بم بي پیسو وی غنم خپل غوړی بم خپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سره مخ شو
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو تری کور کلی او ټول شتمنی پاتې کړی ده بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وایي
په پاره سړی باندې اختر یې چې په زړه باندې وږي او موږ اختر ته راغې چې خدای خبره څوک یینیچ کې څوک ځوي دا په خوانې دا نه خلاصي و سړی ویلې چې خلک نه کړی دي موږ د یینو دا لا سړی دی نه تر باندې راغې چې په غمو په دغه را باندې راغیم
دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي تلپاتې سوله راشي د خلکو پر مخ تړل شوی لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره یې د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه ساحه چې د سروې ته کې شوې ده ان شاء الله ټول ته رسیدنه رسیدي او د غذایی مسولیت لپاره به موږ کار کوو د کونړ ولایت کې تر څو فخر په دې کچه پر راکمونه کې موږ سره امید واخیستل
تر اوسه وسلوالو طالبانو په اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د لارې بندېدو او د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په تېره یوه میاشت کې په اسمار او غزی آباد کې د جګړو او لارې بندېدو له امله شاوخوا یو نیم زر کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هره ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. و باورئ چې تینګ تانګ کې د فکر خونې څه وي او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټ نه دي خبر.
تولیدی به هم د فکر تولید دی.
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.
تینک تانک یا د فکر خونې هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي او دا څېړنې له پالیسي جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي. د فکر خونې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لویو بحثونو ته لاره هواروي. یعنی که د فکر خونې له یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي. لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده، خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي.
فعلاً نشته، کوي هغه په ټیټه کچه دي. ممکن د ظرفیتونو نشتوالی، د منابعو نشتوالی، دغه یې عوامل وي. خو یو لوی عامل او یوه لویه تشه چې موږ په اکثرو همداسې جوړښتونو کې معلومیږي او متاسفانه کله کله د هغو د ناکامۍ سبب کېږي، هغه دا دی چې هغه یو خاص فشار، یوې خاصې ژبې، یو خاص مذهب د دغه پلویانو رامنځته کړي وي او داسې پراخ نه وي، دروازې خلاصې نه وي دي. نو دغه ټینګټینګونه که جوړیږي، تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه دي مختلفو قشرونو، ځکه بحث او اختلاف وي دي هم د ترمنځ، نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمې دي، وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري یو هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر، یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد، ډېر لږ خلک د سیستم په تحقیق باندې پوهېږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید ووایي چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق تحقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو، د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغو مسایلو په اړه چې دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ورباندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوی رسیدلی، د تینګ تینګس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینګ تینګس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینګ تینګس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تروسه نه پسې رسېدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي، په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وای چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینګ تانګونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې، چې اقتصاد یو برخه ده په تاریخ کې دینی مطالعات او د تورته اهمیت بیخي ډیر دی. زبید احمد خطر یو مثال ورکم، مثلا ک چیرته دلته مونږ د فکر خونی درلودلې چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، دوی لپاره پالیسي جوړولې، نو اوس د کورونا د دریمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و د کورونا د لومړۍ څپې د دویمې څپې له ناروغانو سره، یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کورونا د دریمې څپې لپاره آمادګي نیولې وه. که مونږ ټینګ ټانګ درلودلی، په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوې وای. یعنی مونږ کولی شو د یو ټینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو، او هغه ځواب کولی شي چې زموږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته مونږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي، او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو، او دا د یو فکري بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او مونږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې مونږ تمرکز وکړو، په دې باندې مونږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته مونږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته مونږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې مونږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسئلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا مونږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به، هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به مونږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زمونږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې فکر خونې په کومو برخو کې کار کوي، او ځوانان څه ډول په دې فکر خونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ له مرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. محمدی صاحب، کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کومو برخو کې کار کوي.
تینګ ټانګونه یا فکری خونه لویا تولیدي به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید ل بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس د تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهم فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدا تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی، او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانه سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې جوړې شوې دي. د همدغه سي په داخله افغانستان کې د فکری خونو، تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پوری همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنگ تنگونو پرکړی و. هغه ته د پروژې پر اساس باندې یو ټاسک یو مسولیت سپاره شوې ده. هغه بیا دا کار مخکې وړی دی. ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان د وضعیت سره، د داخل سره، د کانټکس سره بلد نه ول. نو د هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلی او ورځ تر بلې د نوي فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلفو ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل د افغانستان کې نشته. یا د هغوی هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پوره کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. ښهوالی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونو د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده په ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسې په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکري خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل او ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت، د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکري خونو کار دوامدار دی. تر څو پرې چې پوښتنې وي، دوی به د ځواب په لټه کې وي او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوسمهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 5904 پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملاً د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي، د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر رغنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس د مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ ترې پیښ شوي دغه شریکم دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې منگا تاسو ادا دے نتیجے پورو نتیجہ دے دلی دلی دا زمنگ پاکسر ولسوالی ولایتن کی چے اس جگہ روانہ دا زمنگ پروجیکٹ متوقف تھی منگا خپل کرونا تقریبا زمین کڑی دی غم پتہ خاطر باندې چاتا یا خو عملن جگہ روانہ دا و یادا چے اغه صحیح چې اوس موقتاً د مخالفینو لاس ته لیدلې دي موږ شو کولای چې تا اطمینان حاصل کو چې آیا زموږ د پرسونل او زموږ کارونه به مطمئن وي تضمین شته یا نشته د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف کو بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي سدي یا یو بم وټکی دي ونړی نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه د یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً اته ویشت ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اته ویشت ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته د تقسیمات شته دي چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ به په اتیش ولایتونو کې هلته جګړې په یو ولسوالۍ کې او موږ نورو ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته جګړه نشته هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولیدلې ده یا هم عملاً پکې جګړه روانه ده هغه ساحو کې پوکیا ولایت کې کنس ولسوالۍ په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سوله وی جنگ نه وی هلته موږ کار کوو ټول ولسوالۍ کې دا مشکلات لري موږ خپل کار درولې.
مون صاحب په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه ورستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته پیسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو ولې زموږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي. زموږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی. زموږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زموږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو لا تر اوسه هم دغه ارقام نه دي راټول کړي او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کیږي زر زر دیو بل لاس تولیږي نو موږ نشو کولای چې هغه ځینې دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو چې هغه کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوې دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه د څه د پاسه 15 میلیارد افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 120 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه او عملاً له دې پروژې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 120 ولسوالۍ رانغاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولي ارقام شته چې څومره وو؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ یو ساحې دوی ډېر وخت لپاره نشي ساتلې نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې وشول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو خو بیا هم دا تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي او موږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې واړه تاسو سره شریک کولی چې دا ارقام دقیق شاید مونږ تاسو سره شریکو. اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دي راټول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیساتونه نه کېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري یا هغې سره تفکیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه کوم وران نه کمه کوم تاسیسات وساتمه کوم تاسیسات وران کمه. عملاً زمونږ تاسو ګورئ چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي او کله منفي تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مراد نشي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون دنه چې دا وی امنیت په تضمین شي موږ په خطر کې نشو چولې. نو معمولا دا پروژه موږ دندنې کوو په هغه ساحو په تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دی او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
مونږ به په دې باره کښې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کښې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل وي چې هلته خپل کارونه مخ ته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کو. ولې معلومه خبره دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویراني ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسېږي. نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کښې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکښې جوړ شوي دي، زموږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړې دي. نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بې له شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ستاسې لخوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو. نو اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ الحمد مونږ په دې برخه کښې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کښې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلی. مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبوره استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکښې نه شته، جنګ دی پکښې، هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په ناامنو سیمو کښې دي، بدیل به یې هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟ بې له شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدلې؟
هغې خو کار روان دی، جریان کښې دی. هغې کښې څه زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکښې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه دفېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنی شوی چې دی په دغه خاطر و چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کښې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته را شي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوه کټګوري باندې شلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی، چې دې کښې مونږ بانکي جاني نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې دي. نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې. هغه $50 میلیونه پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبو پکښې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کښې دی. هغه به هم شروع شي او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی. هغه پیسې هم چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع
کړو. موی صاحب، بې له شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په ناامنو سیمو کښې زمونږ یو هغه مشکل به همدا یې چې هلته پروژه به تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د موادو رسول دی او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په دوام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کښې نه امني ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نشي تللی. نو ما واضح ده چې هلته به کیفیت کم را ځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات مونږ وړاندې کړو. ښه خبره دا ده چې معطلې کړو تر څو چې هغه سیمه کښې دلته حکومت حاکم شي او مونږ ته اجازه ده کړي چې مونږ تکراراً او مکرراً د هغې پروژې نه بس دیدو.
د ملي دسترخوان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه په همدې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي دسترخوان برنامه خو لله الحمد ښه روانه ده. یوازې په هماغه ساحو کښې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنۍ شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکښې نه شته دی تر اوسه پورې. مونږ په هغې برنامه کښې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. مونږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې مونږ پکښې شوراګانې لرلې تقریباً یو سل درې ولسوالۍ وې، هغه کې شروع کړی ولا د مخه او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم 1 میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې هغه هم چې اوس شروع کړي دي هغه کې تقریبا 9600 شوراګانې دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي نو ان شاء الله چې هغه ښه روانه ده هغه کې دومره جدي مشکل نشته د ولس کار دی د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي ښه روانه ده هغه کې جدي مشکل موږ پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډېره مننه.
تاسو نه مننه نه مننه.